السلام علیکم سحر مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 13 منېټه وخت په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی زه منور شاه د سلام پښتونخوا په دې اولنې غړې کې تاسو هر کله کوم په دې کې به ما سره زمونږه همکارا انیس اجمل تاسو ته خبرونه وي او جوناتن زمونږ همکار دی دا به موږ سره ټکنیکی همکاري کوي په دې غړې کې به په پیښور کې د پرونی 14 د نواز شریف او منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات او یو شمیر نور موضوعات په کلا ریپورتونه واورې د نور ریپورتونو ترڅنګ خوږې سندرې هم لرو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د غړي تازه خبرونه واورو
بازار د پرلې چاودنو په نتیجه کې 2 سلوستان وژل شوی دي د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان پر دې سلا شوي چې د کنټرول پرکه خبرتا تاوتریوالي راکم کړي او د عراق په سرحد بغداد کې د اتوار پر شیاګان په جمعه کې ځان وژنې کړي چې په کې لږ تر لږه 8 لکه وژل شوي او ستا خبرونو تفصیل د پیښور د کیسه خوانی بازار د پرونی 14 په نتیجه کې 2 سلوستان وژل شوی دي د پیښور کمشنر صاحب زاده انیس مشال ریډیو ته پرون ویل چې وسته وژلو شو شمیر 2 سلوستو ته رسیدلی دی په دې پیښه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه 14 غړي هم وژل شوي دي د دې 14 وروستو د کیسه خوانی بازار لارې تړل شوي دي بلخوا د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر 13 ورځ د لیډی ریډینګ روغتون دوره کړې او له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې په صوبه کې د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي په خیبر پښتونخوا کې په 13 ورځو کې په 3 پیښو کې د 160 زیات کسان وژلي شوي او خوشا 250 جوبل شوي دي د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان پر دې سلا شوي چې د کنټرول پر کرخه به تاوتریخوالی راکم کړي دغه کرخه ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده هندي چارواکو ویلي دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندوستان وزیر اعظم منموهن سنگ په دې اړه د اتوار پر ورځ په نیویارک کې د ملاقات په وخت له یو بل سره ژمنه وکړه د دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د غونډې ترڅنګ په خپلو کې وکتل د هندوستان د قومي امنیت سلاکار شیو شنکر میمنن له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
زما په فکر دواړه خواوې غواړي چې د هندوستان او پاکستان تعلقات د موجوده وخت نه هم لا نور خشي په دې ملاقات کې دا هم څرګنده و چې موږ دواړو د دې لپاره د مخکنه شرطونه لرل یعنی د عجلو مسلو حل رئیستل د امن پر ځای کول او د کنټرول په کرخه د آرام راوستل دي زمونږ له نظره یو مهمه موضوع د ترهګرۍ د ستونزې حل راستل دي او په دې برخه کې د پرمختګ رامرسته کول دي
منموهن سنگ چې راتلونکي کال واک پریږدي د جمعې پر ورځ یې په واشنگټن کې ویلي وو د ترهګرو مرکزونه لا هم په پاکستان کې مرکز دي خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا دا خبرې ترې د یوې نوې پیل لپاره ښې بللې دي په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې 3 مشکوک وسلوال وژل شوي دي د مقامي انتظامی او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا د تخیل تحصیل کې په یو کور د 2 میزایلو راغورځېدو له امله 3 مشکوک وسلوال وژل شوي دي 13 ورځ هم د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې 3 وسلوال وژل شوي وو له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند باز ته ټاکل شوی افغان مذاکرات کوونکی وایي چې له شاوخوا 1 میاشتې را په دې خوا یې د دې سند په اړه 8 ځله خبرې کړې دي له امریکا سره د امنیتی سند افغان مذاکرات کوونکی او د امنیتی انتقال د کمیشن مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې امریکا او افغانستان د امنیتی سند لاسلیک ته نږدې شوي دي که څه هم اشرف غنی احمدزی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت لاسلیک کړي خو زیاته کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخته اړتیا لري
بلخوا افغان چارواکو د ملګرو ملتونو هغه وړاندیز منلی دی چې غواړي د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو د پولیسو یو شمېر افسران د افغانستان ته وروغتل شي. د ولسمشر د ویندو دفتر په یو خبر پاڼه کې پرون ویلي چې د ملګرو ملتونو د دې وړاندیز په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا ته معلومات وړاندې کړل چې د ملي امنیت د شورا لخوا تایید شول. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده، خو د غیرت په نوم وژنې په بدل او ماشومتوب کې د جینکو د ورکړې کچه ټیټه شوې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشره صابرینا حمیدی په دې اړه تېره ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
تاوتریخوالی واقعیتو ته موږ دوه بودونه ګورو. د حقوقي لحاظه یو هغه بد دي چې په سیمه کې عملا موږ وګورو چې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او یو د قربانیانو د مراجعې کچه ده چې د هغه مدني ټولنو ته او دولتي او نادولتي ادارو ته چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي مراجعه کوي. دغه د مراجعې سطح ته که موږ وګورو د مراجعې کچه زیاته شوې نسبتا د نورو کلونو په پرتله. هغه کسانو چې موږ ته بالفعل مراجعه کړې ده 115 تنه وه، او کېدای شي بلی میشت قضایی دی دا منگا ورسر ثبت کو دا دی ارقام شاید یو سل سالویخت قضیو تا ورسی.
صابرینا حمیدی وای د خصو په وړاندې د غیرت په نوم وجنو په بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچه د عام پوهاوي له وجې ټیټ شوې دی. او د عراق په سرحد بغداد کې د اتوار پر ورځ د شیعهګانو په جماعت ځان وجون کې برید شوی چې پکې لږ تر لږه 13 تنه وجل شوی دي. په المسیب سیمه کې د یوې جنازې پر مهال دغه برید له وجې د الحسین جماعت چتر او غرزیدو پولیس او ډاکټران وای په دې پیښه کې د 500 زیات کسان جوبل شوي هم دي. د خبرینو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا د مشال ریډیو د خبرونو اولنې غړې دا چې د نه بجونو شروع کیږي او د خبرونو تر مازیګر شپږو بجو پورې بیا جاری وي چې تاسو یې په پښتو ژبه نه ساعت اوري. رازو د دې غړې اولنې خبر ته لکه څنګه چې مو د انیس اجمل نه خبرونو کې واوریدل چې د پیښور د قصه خانې کې پرونی چاودنې د 200 په خواوشا کې کسان وجلی او ګڼ شمېر خلک یې جوبل کړي هم دي. په دغه کې د یوې کورنۍ 14 کسان د شبقدر سره تعلق لري چې د یوې کورنۍ خلک دي وجل شوي، ماشومان او زنانه هم پکې دي. خو ورزو او د دې پیښې دغه چې پرونی کوم پیښه رامنځته شوې ده د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. ز فکر کوم چې خالد خان تبا منګورزو او د اغي سره به د ټلیفون د لارې خبرې کوو، خو چې رابطه مور سره برابر شي. تاسو اوریدلې دي په خبرونو کې هم چې په دغه پیخه کې تر 200 ویختو کسان وجل شوې دي. خالد خان زما غږ درځي؟
بالکل تاسو غږ راځي.
په خیر علي خالد خان، د دغه پیخه ورسته حال را سره کې شریک کې دغه چې کمره مست شو و وس ورستي سه حالات دي تازه نوې خبرونه.
ډېره مننه منور شاه سنگه چې تاسو وویل چې په دغه کسخانه پیښه 14 کې د مړو شمېره 200 رسیدلې ده، او دغه شان ټپیان چې دي د هسپتال د چارواکو د وینا تر مخه 100 پورې دغه ټپیان دي په دغه پیښه کې. نو څنګه چې تاسو وویل چې د نننې کم څه تازه معلومات دي، نو یو خو دا پیښور ښار عمومي او بیا د کسخانه بازار په خصوصي توګه الته او ماتم دی ویر دی، او دغه د کیسخانه بازار کم تاجران چې دي دکانداران چې دي هغه دغه په یو افته کې دغه بلکې په تور ورځو کې دغه دیمه غمناک پیخه ده 14 ده چې هغه یوني د دین وړاندې په کوټه بازار دا هم د کیسخانه بازار برخه ده. بدغلط په چرچ کې د لوی 14 شیو حق زیات تر عیسایان پکې په نخښ کې شو، او دغه په وجه دغه بازار درې ورځې بندو. اوس بیا دغه پیښه چې مخې ته راغلې ده هم ډېره زیاته زورور
خالد خان
او کار بم د مټو
جی خالد خان ستاسو خبره مې قطع کړه بخنه غواړم خو دا په دې هفته کې درې پیښې شوې او په دې کې د مړو شمیرم د یو نیمو سلو ته رسېدلی خو په دې کې د جوبلو شمیرم خواوشا دوه سوو کې راځي نو څه فکر کوئ چې دغلته کې د اسپتال او د صحت کوم سهولیات دي د هغې څه حال دی
بالکل منور شاہ در عجیب خبر ادا کہ پدی اتور از کی دغه درې پیښې شوې چې ما خبرو کا تیر اتوار چې هغه د عیسایانو په عبادت په ځای باندې پاره کې فلو رکیا مړ او دغه سیوا جوبلو بیا په پیښور نه کوم بس کو پاره هغه کې د ماکا شوا هغه کې شل کسان مړ او بیا د شپېتو نه زیات زخمیانو پرون پیښه کې سلو پوری تپیان دی او د دغه یو اسپیټال ریډینګ اسپیټال ته ټول دغه د بمی چودنو چې کم زخمیان وی یا مړی وی دغه سرولل شي نو واقعي چې لوی مسله ده پرون چې موږ کاته نو هم لکه دغه د بس د پیښه تپیان هم په اډونو کې لا داخلو بلکې د چرچ هغه کم زخمیان چې دې شپې ته پوری لاغي دغه نو یو اسپیټال دغه تا ډاکټران نرسان چې هغه هغه جذبو دغه یا کارته وره هغه د لیدنې خو بیا دغه تا سیمه ته تاسو مو د لیوینګ اسپیټال کې د ټول زخمیان دي نو د پیښور د شیرپو اسپیټال یا د خیبر سیټینګ اسپیټال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس نه او ته ډاکټران او نور میډیکل سټاف راول شوی دي دا به وایي ما چې پرون دغه اسپیټال کې مونږ ګرځېدو نو هلته منور شاہ دا د خیبر پختونخوا لوی اسپتال دی او دغه ته نور مریضان هم دي یوازې دا نه ده چې لکه صرف د بمی چودنو
مریضان
څنګه چودنې وشي نو د هغې نه توجه ختمه شي ځکه چې دغه ډاکټران چې دي کوم استاد چې دي هغې ټول په دغه ایمرجنسي وارډ په دغه باندې توجه شي نو دغلته مریضان دي نور اپریشن شوي دي
او وسایل او ډاکټران او دغه تل کټونه دا محدود دي دغه ویلو یا مسله ده خالد خان په اخر کې راته لاند غونټه کوي د صوبایي حکومت س دغه تل کې تاسو هلې ځلې نه یغي سکه یې سګامونه پورته کوي
مونږ شپ پرون دغه پیښه سم د سپاس بیا سیاستدانان وزیران او امپیګان دغه تراله د عوامل شلپاتې او د جمعیت العلماء اسلام لاړه دریو ورځې څوک دی چې دغه تاجرانو د دینو د ویرو د ماتم اعلان کړی دی خو بیا سراج الحق چې د دې صوبې سینئر وزیر دی هغه هم راغلی او هغه عمر خبر وکړه چې وفاقي حکومت ته د دې لپاره ګامونه پورته کړي او هغه وویل چې نواز شریف څنګه پاکستان ته راشي نو پکار ده چې د مذاکراتو د عمل ترسره کړي دغه شان د فروغ خاطر چې د دې صوبې وزیر اعلی دی د هغه بیان هم اخبارونو کې راغلی هغه دغه پیښې ته افسوسناک ویلی ده او دی ویلي دي چې وفاقي حکومت ته د امن او امان په خاطر مذاکرات کی خو بیا چې مونږ ګورو نو د صوبایي حکومت له اړخه دا هیڅ ګامونه نه لکه د دې درو په خو ذکر وکړو چې د چرګ د واقعې صدا سي دغه نه شوی چې دی پکې څوک نیولی یا دی دا ویلی چې دا د څه ودی لا چا کړی دا د بس دغه پیښه چې شی وا شل کسان په څومره دي دا هغه څه دغه نه شو
مطلب ولسی خلک بالکل ولسی خلک د صوبایي حکومت د کردار نه مطمئن نخکاری ډیره مننه خالد خان را سره وو د پیښور نه د مشال ریډیو خبريالو چې په پیښور کې سخانه بازار کې را منسته شوې دغه پرونی بمی چاودنې په اړه یې مونږ سره ورسته حال شریک
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی م بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د مشال ریډیو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی دا نه ساعت خبرونه دي چې مشال ریډیو تاسو ته وړاندې کوي او تر مازیګر ما خام شپږ بجو پورې دوام لري رازو یوې بلې اهم موضوع ته پرون په نیویارک کې د امریکا په نیویارک سټیټ نیویارک ښار کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ ملاقات کړی دی او په دوه اړخیزو معاملو یو بل سره خبرې کړې دي دا وخت موږ سره د اسلام آباد نخپل خبریال ریا ریاض موسی خیل د ټلیفون په لیکه ده. ریاض خان سهار بو په خیر، د دغه ملاقات څه تفصیلات لري؟
ډیره مننه منور شاه. د کم ملاقات چې تاسو ذکر وکړو په نیویارک کې د پاکستان او د هندوستان د وزیر اعظمانو شوې دی. د هغې وروستو کم چې د هندوستان د قومي سلامتۍ مشیر دی شیو شنکر مینن، او دغه رنګ بیا د هغې نه بیا ځان له د پاکستان خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی هغې د مطبوعاتو سره خبرې کړې دي چې پکې دواړو دغه ملاقات ډیر ګټور ګرځولی دی، چې د دې به ډېره فایده روزي. او دغه رنګ دواړو مشرانو چې کوم دینو په دغه ملاقات کې د ټولو مسلو د حل امید ښکاره کړی دی چې دغه مسلې به حل کول شي. کوم چې د خارجه چارو سکتر دی د پاکستان جلیل عباس جیلانی، د هغه وینا وه چې د نورو مسلو سره چې کوم کنټرول په پوله باندې کوم حالات دي، یا د سیاچین او سر کریک چې کومه مسله ده، او د کشمیر کومه مسله ده، نو وزیر اعظم هغه هم په ډاګه کړی. او ورسره ورسره چې کوم په بلوچستان کې بیرونی لاسوهنه کیږي، نو هغه مسله هم د هندي وزیر اعظم سره هغه مخې ته کیښودا. خو ولې شیو شنکر مینن بیا وی چې کم د بلوچستان خبره پاکستانی وزیر اعظم کړی دا، نو د هندوستان داسې پالیسی نه ده چې هغه د چا په دننه معاملو کې غلا سخنو کې. دغه رنګ چې کوم د کنټرول د پولې یا د ډزبندۍ خبره ده، نو دغه لړکې د دواړو ملکونو چې کوم ډی جی ایم اوز دي یا ملټري اپریشن چې کوم مشران دي، نو هغوی به ملاقات کوي، او دغه ډزبندۍ لپاره به لارې چارې ټاکي. دغه شان دواړو مشرانو چې کوم دي، نو هغه یو بل ته د خپلو ملکونو د دورو بلنه هم ورکړي، او دغه قبول هم شوي. خو له اوسه پورې دغه
نیټه نه ده ټاکل شوې
دا دوره به څنګه کیږي، کله به کیږي. ورسره ورسره د تجارت او د اقتصادي رابطو زیاتولو په چارو باندې هم خبرې وشوي. بل شیو شنکر مینن دا هم وی چې هندوستان د پاکستانی وزیر اعظم سره د ممبئی حملو چې کوم ملزمان دي هغې ته د سزا ورکولو معامله هم راپورته کړه.
ډیر مننه ریاض مساخیل. د پاکستان وزیر اعظم د هند د وزیر اعظم سره ملاقات کړی او په دوه اړخیز معاملو خبرې کړي. ریاض مساخیل وو چې اسلام آباد نه یو برسته حال راکوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورزو د خیبر پختونخوا پیښور خار قصه خانی بازار کې پرونی 14 د شبقدر تحصیل چې د زلزله 400 یو تحصیل له دغه سیمه د یوې کورنۍ دیار لس کسان وجلی دي چې پکې و ماشومان دي، درې پکې زنانه دي، او دغه ټول خلک راغلي په پیښور کې خپلوانو کراغي ته د واده بلنه ورکوله. دغه تا دغه په سوزه کې د 14 له وجې ور لګیدل دي او ژوند دي پکې سوزیدل دي. په دې حق لا نور تفصیل لپاره دا رپورٹ اورو.
په پیښور کې څخانه کې په بمی 14 کې د مټه مغول خېلو شپقدر 15 لستنان چې پکې د یوې کورنۍ دیار لستنان شامل دي مړ شوی. دغه کورنۍ غړي چې خپل بچي خزا ورورونه یو ورور ورنداریان او خوړینه مړ شوی سرتاج نومېږي. مشال ریډیو سره خبرې وکړلې.
زما پکې خویندې، زما پکې خزا، زما پکې مور، زما پکې ورور، زما پکې تور زامن دي. ورور مې وسره ولېګو، تور زوی مې وسره ولېګو. نه تاسو لاړ شئ وسره بشه، او سار چې ما خپل سوزګي کینو نو دوله زنانه وي او ماشومان وې دي پاتې دي غون مړې دي. یو مې تور زوی دي، یو مې ورور دي، امات مې زوی دي، شو نه مې زوی دي، دا مې مړې دي.
د ته پوه نه چې سهار وخت یې د کور د واده د ویناګانو یعنی د صدو لپاره ډیر په خوشحالي خپل د کورنۍ ته نن رخصت کړل.
زما د ورور واده دي دا په 20 تاریخ دي، په خوشحالي رخصت کړل. دا چې خمادو دا نه غو کالو او د نه بوې زو په زم ته واده دي
ټول خور می دی جی
دولت دیار لس کسان خودی دوی دا کورته اول بیا غلطه اول دا نور دلته پراتی
بیا مو په خبر کې دی یو کارکونکي چې ځای وسیدون کې دی خان بہادر نومیدو ورسره خبرې وکړلې.
ټول ټوټل 15 کسان دي. موږ په خبرو ستړي کړو او نګاری 200 کلو بیا به 15 دي. اوس بیا هم پته نه لګي چې 100 کسان دي. خندونه خبرو مخ نه کړي. لکه نن هم چې کړي دي.
دغه کورنۍ ته چې پکې 15 تنان مړ شوي وو د شبقدر محمود ایجنسی او ډیر دلیر ولس ورکره غمرازی له روان وو او د جنازو وختي 15 بجې مقرر کړو چې د کوچی بابا په هدیره کې ورله قبرونه هم جوړ کړیو.
د پیښور په برونه 14 کې د شبقدر اس د سیمې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوې دي. د ریپورت کې متفصیل اوري د یوې خواته مرکزی او صوبایي حکومتونه د امنیت په لړ کې د وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي او بلې خواته وسلوالو خیبر پښتونخوا او په خاص توګه پیښور کې ترهګر بریدونو ته دوام ورکړي دي. دا چې په پښتونخوا کې د ترهګر بریدونو وجوهات څه دي او د لړ کې صوبایي حکومت څه دریز لري په دې حق له تفصیل درته د یوې د مینا پاس وړاندې کوو. په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امن لپاره د مذاکراتو لار غوره کړي، په دې ورستیو کې بردیر او پیښور کې وسلوالو یو شمیر ترهګر بریدونه وکړل چې پکې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پښتنه دا راپورته کیږي چې د روغې جوړې خبرې به مرکزی حکومت کوي او وسلوال د ریاست پاکستان سره په جنگ بوختي. خیبر پښتونخوا او په خاص توګه پیښور کې د ترهګر بریدونو زیاتېدلو څه وجوهات دي؟ په دې حق له د دفاعي چارو کارپوه لیفټننت جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي.
میرا جہاں کا خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایسا علاقہ ہے جہاں وہ بآسانی اس قسم کے
زما پخیل وسلوال دا گنی چې خیبر پختونخوا ته تګ را تګ دا غوی لپاره اسانه دی او دلته په اسانه سره خپل کاروایانی تر سره کولی شي. د دې په نسبت وسلوال لپاره پنجاب ته تګ اول ته کاروایانی کول ډیر ګران دی. دویم اغوی دا فکر هم کوي چې خیبر پختونخوا کې خپل اثر رسوخ نور زیات کی او دا راز په مرکزی حکومت فشار راولي. دې لړکی پیښور ډیر اهمیت لري.
که څه هم د سیاسي چارو څېړونکو کامران شفی هم دغه وجوهات تکراروي، خو زیاتوي چې په دې کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کمزوري هم شامل ده.
په دې کې د صوبایي حکومت نه یوازې انتظامی کمزوري ده، بلکې هر ډول کمزوري شامل ده. موږ اوریدلی چې کوم پولیس والا د وسلوالو سره په مقابله کې مړ شي، وزیر اعلی خو پریږده چې صوبایي وزیران یې هم جنازې ته نه ورځي. په دې تیره موده کې یو ډی ایس پی او څلور نور پولیس والا وسلوالو وجلی وو چې د صوبایي حکومت یو اعلی چارواکی یې هم جنازې ته نه وتللې. نو موږ نه پوهیږو چې صوبایي حکومت څه کوي. دوی د عوامو نمائندګي کوي او که د وسلوالو همدردي.
بلخوا خیبر پښتونخوا صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو مشره او د قومي اسمبلی غړې عائشه ګلالی وای دوی د امن لپاره د وسلوالو سره مذاکرات کول غواړي، خو ځنې سازشي عناصر د دا ډول ترهګر بریدونو په نتیجه کې د مذاکراتو په وړاندې خنډونه راپورته کوي.
خو پخوانی نقل نه عمدغه لس کل نه عمدغه دمکی لگیا دی او دا دمکی بکل ختم کی موږ سوال ده او سلور اے پی سی شوی دی پاکی کې ټولو کې دا ویلی چې اوس مذاکرات آپشن هم استعمال اول پکار دی، یو چانس ور کول پکار دی چې مذاکرات کامیابی کی کنه کامیابی کی. خو هغه سیریس لمغه پر سوکړې نه دی. ګوري دا د دې وخت پاکستان کې خو څه کلیئر سچویشن خو دی نه. التا چرچ باندې ٹی ٹی پی مین تنظیم چې دی هغه انکار وکړل او التا یو ذیلی تنظیم چې دی هغه قبول کړل. نو دې وخت مختلف قوتونه سرگرم شوی دی، هغه پاکستان کې امن عمل نه غواړي.
خو سیړونکو په دې نظر دی چې حکومت او په خاص توګه تحریک انصاف ګوند وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې دومره نرمي خودلې چې لوجه وسلوال ځان برلاسي ګڼي او د لا نور برلاسي توپ لپاره یې ترهګر بریدونه زیات کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
د مشال خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی ترڅنګ ملاقات کړی دی. دواړه مشران په دې سلا شوې دي چې د کشمیر په سیمه کې د لائن اف کنټرول باندې د تاوتریخوالي شدت به کموي. دواړو مشرانو په دې حواله باندې هم خبرې کړې چې د ترهګرۍ مسلې ته به دواړه هیوادونه ګوري او د کې به همکاري زیاتوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ملاقات د تعلقاتو لپاره یو نوی آغاز بللی دی. اجمل اندمو په نور تفصیل خبروي.
د هندستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینان ویلی نواز شریف ژمنه کړې چې په پاکستان کې به هغه سختریزو ته سزا ورکړي چې په 2008 میلادي کال کې د ممبئی په بریدونو کې لاس درلود. په دې بریدونو کې 144 شپېته کسان وژل شوي وو. د دواړو صدر اعظمانو له لیدنې وروسته د هندستان د ملي امنیت سلاکار شیوشنکر مینون په یو لنډه خبري غونډه کې خبريالانو ته وویل دواړه مشان په دواړو خيزو اړیکو کې د خوالي دراوستل لپاره د یو مخکيني شرط په توګه پر کنټرول لاین د وضعیت په خکېدو سلا شول. چیرې چې د نوموړي په وینا په دې وروستیو کې بیا بیا له منل شوي وربند څخه سرغړاوي شوې. کنټرول لاین هغه کرخه ده چې د کشمیر لانجمنه سیمه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشي. د هندوستان د ملي امنیت سلاکار خغلی مینون د لیدکاته ګټور بللی. د نوموړي په وینا د لیدنې د هغه مسلو په اړه چې د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې کړې په لوړه سطح د خبرو اترو زمینه برابر کړه. د شیوشنکر مینون په وینا اوس مهمه ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو میاشتو کې دا بهیر څومره مخکې بیایي. د یکشنبه په ورځ د خبري اتري وروسته لاغې چې نواز شریف د تیرې مې په میاشت کې انتخابات وګټل د هند او پاکستان د مشرانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د جمعې په ورځ له ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته وویل د تروریزم مرکز لا هم په پاکستان کې دی. د شنبې په ورځ منموهن سنگ د ملګرو ملتونو استازو ته وویل هندوستان د پاکستان سره د ټولو مسلو هواري ته چمتو دی. خونو مولی د تروریستي بریدونو په اړه خپل اندېښنې تکرار کړې او دا یې هم وویل چې نوې ډلې کشمیر د هندوستان یو نه جلا کېدونکې برخه بولي. نواز شریف بیا له منموهن سنگ سره خپل لیدنه یو نوی پایل بللې. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په 1940 کال کې د برتانیا څخه د دې سیمې آزادۍ او د پاکستان د رامنځته کېدو رئیسې پیل شوې. له هغې وروسته دواړو هیوادونو خپلو کې درې جنګونه کړي چې دوه یې د کشمیر د لانجمنې سیمې پر سر وو. په 2008 میلادي کال کې د هندوستان په تجارتي مرکز ممبئی کې د تروریستي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې شوې. هندوستان د دې برید پړه پر پاکستان اچول او ویلې برید کوونکي له پاکستان څخه ورغلي وو او کنټرولونکي کی هم په پاکستان کې و. سارون کې وی په افغانستان کې د خپل غټو د ساتلو لپاره سیالي د دې دوه هیوادونو اړیکې لا پسې کړکېچنې کړې دي. د کارپوهانو په باور د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به د هند او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د خپل غټو د ساتلو پر سر رقابت نور هم زیات شي، ځکه دا اوس هم په افغانستان کې دواړه هیوادونه د یو بل سره په توده سیالي بوختي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
خدایا ور پغان کړې ټومک ور لد ټول عمر سوچي کلم نپری دی زما د پختنو سرا په پی خبر کې پر هر م جوړوا په پی خبر کې پر هر م جوړوا لا د کابل پر هر ور غلې لا د کابل دل تلا بل وینو جاند کرے دل تلا بل وینو جاند کرے ہغ ڈگ جام تلا گٹلے ہغ ڈگ جام تلا گٹلے پپے خور کہ پر ہر مجوڑا پپے خور کہ پر ہر مجوڑا کلار کینا بخائستنو
د رواني غلي نیمای ته ورسېدو نه نیمه بجې شوې د انیس اجمل نه د تازه خبرونو لنډې ساورو.
پرونه چاودنه په نتیجه کې دوه څلوېښت تنه وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر تېره ورځ د لیډي ریډینګ روغتون دوره کړې او خبریالانو سره یې د خبرو پر مهال ویلي دي چې په صوبه کې د تشدد پیښو د مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړل. د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان پر دې سلا شوي دي چې د کنټرول پر کرخه به تاوتریخوالی راکم کړي. دغه کرخه ده چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د کشمیر لانجمنه سیمه ویشلې ده. په شمالي وزیرستان کې نن سهار د امریکا د بې پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د مقامي انتظامي او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په بویا د تاخیل تحصیل کې په یو کور د دوو میزایلو راغورځېدو له امله درې مشکوک وسلوال وژل شول. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوي افغان مذاکرات کوونکي وایي چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا یې د دې سند په اړه اته ځله خبرې کړي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې په افغانستان کې تیر کال په نسبت سخت کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لوړه شوې خو د غیرت په نوم وجنې په بدل او ماشومتوب کې د جینکو د ورکړې کچا ټیټه شوې ده. او د عراق په سر ښار بغداد کې د اتوار پر ورځ د شیعهګانو په جومات ځان وژونکي برید شوی چې پکې لږ تر لږه اتلس تنه وژل شوي دي. په المسیب سیمه کې د یو جنازې پر مهال دغه برید له وجې د الحسین جومات چت راوغورځېد او پولیس او ډاکټران وایي په دې پیښه کې د 500 زیات کسان ژوبل شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګاډي واورو.
مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په خبر په قصخوانی بازار کې بم دماکه په نتیجه کې و درش کسان مړه او په درزنونو جوبل شول. ادارې لیکي چې په خبر کې دماکه لوجې په خلکو کې یو زلبیا ویره تر خوره شوې ده ځکه چې په 13 اونۍ کې هم 214 شوې وي چې په کې د سلو نه زیات کسان مړه شوي وو. ادارې لیکي چې اولس اوس هم حکومت او سرکاري ادارو نه دا توقعات لري چې د مشکل حالاتو نه به راوباسي او د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې نه صرف اولس د ځان او مال حفاظت وکړي بلکې سیمه تر هغه خاتمه لپاره هم ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې په خبر کې په 13 یو اونۍ کې دا دریمه چاودنه وشوه. سوال دا راپورته کیږي چې د ترهګرۍ پر لپسې پیښو وروستو په خار کې د سکیورټي صحیح انتظامات ولې نه کیږي او که حالات داسې روان وو نو اولس سره سره حکومت ته به هم مشکلات ډیر زیات شي او دې ټوله فائده به ترهګرو ته رسي. ادارې لیکي چې حکومت یو طرف ته په مذاکراتو کولو زور راوړي نو بل خو د ترهګرۍ کاروایانو کې زیاتوالی هم روان دی. حکومت له پکار دی چې زر تر زره د فیصله وکړي او هغه عملی کول لپاره د ګامونه هم پورته کړي چې دا شان سیمه کې امن پزای شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ د اقوام متحده جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې په پاکستان تور ولګو چې دا د ترهګرۍ مرکز دی او پاکستان د پسیمه کې ماحول ښه کولو لپاره د ترهګرو ملاتړ پریږ دی. ادارې لیکي چې په یو داسې وخت کې چې پاکستان هند طرف ته د ملګرتیا لاس وړاندې کړو هند له پکار وو چې تورونو لګولو نه ډډه کړې وي او په خشاني پاکستان ته د ملګرتیا لاس راوړاندې کړی وي. ادارې لیکي چې د هند مشرولۍ د دې حقیقت نه خبر ده چې پاکستان په خپل هم د ترهګرۍ خکار دی او غیر ریاستی عناصر د پاکستان سلامتی او امن لپاره خطر جوړ شوی ده او دا غیر ریاستی عناصر د پاکستان او هند ترمنځ پرمن او خط تعلقاتو کې خندانه چوي. نو هند حکومت لپاره کار دی چې په داسې وخت کې د تورونو په ځای د حالاتو مقابله وکړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې امن عمل او تعلقات ښه کولو لپاره لومبه شرط داده چې تورون لګولو لړۍ دې بند کړی شي او هند مشورولې له هم پکار دي چې تورون لګولو نه ډډه وکړي او امن عمل د مخپوړان دی بوزي نو دا شان به د دې سیمه نه غربت جهالت او انتها پسندۍ خاتمه ممکنه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈیلی ٹائمز رسپانه لیکي دا وخت پاکستان په یو دلچسپ مرحله کې دی. کای خو د هیواد مشرتابه له طالبانو سره د امن په باب د خبرو لپاره هڅه کوي، نو بل خو طالبان ترهګری تازه پیښې کوي او د اسلام په نوم ویره خپروي. رسپانه لیکي ریاست ډیر زر د طالبانو د پوخا راهیسي رواني وجنې او تباہی ویروي او په امن کې طالبانو ته د یو شری ملګری په توګه ګوري. ورځپاڼه لیکي طالبانو د شرطونو تر لاندې د امن د خبرو وړاندیز کړي او په ټینګه سره د ترهګرۍ او د نور تشدد له پریښودو انکار کړي. د طالبانو دا پیغام واضح دی چې دغې غوښتنې د پوره کړل شي، ګنې په پر امن توګه به څوک ژوند ته پرې نږدي. ورځپاڼه د امن لپاره د روانو هڅو په اړه لیکي چې ریاست په هر قیمت د امن راوستلو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي کورنۍ دښمنان د پوسنا نه یریږي او طالبان ګڼي چې حکومت کمزورې او په تیښته دی او درګزار سره به دوی لا نورې ښې نتیجې ترلاسه کړي. ډیلی ټایمز لیکي چې د هر قسمه خبرو نه وړاندې ریاست له پکار ده چې د طالبانو نه د وسلو د غورځولو غوښتنه وکړي او د پاکستان آئین ومني، او که چېرې داسې نه کیږي نو بیا پکار ده چې له طالبانو سره بغیر د څه شرطونو ریاست دا جګړه د یو فیصله کن کامیابۍ تر مخه ختمه کړي. ډیلی ټایمز لیکي ریاست له د طالبانو شبکې ختمول پکار دي او د هغوی د کنټرول لاندې سیمې دي له هغې واخلي، او هم د دې وروسته به پاکستانیان آزاد شي او بیا به ټولنه د زهرو د نفرتونو څخه پاکه شي او د ذمهوارو مشرانو په مشرۍ کې به په هیواد کې نه ختمیدونکي امن جوړ شي. بلخوا ایف پی خبری ایجنسی لیکي د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي وایي چې افغان او امریکایي استاسي د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړون کې ناکام شول، نو دا به یو غمی سبي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال وزیر ایش کارټر ویلي دي چې هغه د دې میاشتې په پیل کې د سفر پر مهال په کابل کې چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما غواړي چې څومره هم زر ممکنه وي د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزه امنیتي تړون وشي چې کمانډانان ډاډه شي. ایش کارټر د یوې مرکې پر وخت ویلي دي چې هغې دې ته زر اړتیا لري ځکه چې د پلان جوړولو جوګه شي، او دې ته ځکه هم زر ضرورت لري چې د دوی اتحادیان او ملګري د پلان جوړولو قابل شي. امریکا پلان لري چې د 2014 کال په پای کې به د افغانستان نه 500,000 امریکایي سرتیري وځي، خو د نوي پلان تر مخه به د 2014 کال وروسته هم امریکایي سرتیرو ته د پاتې کېدو اجازه وي چې پکې به امریکا ته د مختلفو پوځي اډو پورې د رسایي اجازه هم وي. اجانس ته ایش کارټر په حواله لیکي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي واشنگتن ته ویلي دي چې هغه د دې تړون لپاره د پراخه ملاتړ په لټه کې دی، نو ځکه وخت ته اړتیا لري چې پر دې تړون د باس لپاره لویه جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاتوي دا امنیتي تړون به د افغانانو د سیمې د نورو هیوادونو لپاره یو پیغام واستوي او طالبانو ته به هم واضح شي چې د سولې خبرې به په هم دغسې یوه موکه کیږي.
د انیس اجمل نامو د نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکی واوریدل. بلخوا د امریکا او افغانستان ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړون په حواله د مذاکرات او خبرې اترې روان دي، او افغان مذاکرات کوونکی وایي چې په دې لړ کې کوم بنیادی خبرې دي هغه سر ته رسولې دي، خو لا هم د افغان ولسمشر او د افغان ولس لخوا د دې منظورېدل دغه پاتې دي او دغه بکیږي پتن لګی چې اغي بده تسنګ ګوري، خو امریکا کوشش کوي چې دغه امنیتی او دفاعي تړون زر تر زره لاسلیک کړي شي. په دې حق له کابل نه زموږ همکار اسد لودین دغه ریپورت را لګیلې.
له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند بحث ته ټاکل شوی افغان مرکچان وایي چې د دې سند تخنیکی پړاوونه بشپړ شوی او یوازې د جمهور رئیس او ملي شورا پریکړو ته منتظر دی. تر اوسه معلومه نه ده چې ولسمشر حامد کرزی او افغانان به د دې سند په لاسلیک کېدو له امریکا سره موافقه وکړي او کنه، خو د امریکایي چارواکو غوښتنه دا ده چې دا سند باید په راتلونکي میلادي میاشت کې نهایي شي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند افغان مرکچی او د امنیتي انتقال د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي چې تر اوسه له امریکایي چارواکو سره اته ځلې په کابل کې د دې سند په اړه خبرې کړي.
مکلات ورنه ډیر تر خبرې کړي دي، پرمختګ ډیر ښه ده، تخنیکی مسائل حل سوي دي، اوس رسیږو هغه مرحلې ته چې بنیادی سیاسي فیصلې پکار دي، او هغه بنیادی سیاسي فیصلې باید دوه منتخب و بنسټونو لخوا وسي، چې اول یې ولس مشر ده او دومه ولس جرګه ده.
که څه هم ښاغلي احمد زیر په خبرو کې ونه ویل چې افغان حکومت به له امریکا سره دغه سند څه وخت نهایي کړي، خو زیات یې کړه چې پرمختګ په زړه پورې دی او په دې اړه سیاسي پریکړې لږ وخته اړتیا لري. افغان حکومت په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستل کېدو سره سم له امریکا سره د امنیتي سند پر سر خبرې وځنډولې، خو کابو یوه میاشت وړاندې د افغان او امریکایي نویو مرکچیانو لخوا بیرته پیل شوې. پخوا دا مذاکرات په واشنګټن کې د افغان سفیر اکلیل حکیمي او د افغانستان او پاکستان لخوا د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلک لخوا پر مخ تلل، خو اوس دغه خبرې د افغانستان لخوا اشرف غنی احمدزی او رنګین دادفر سپنتا او د امریکا لخوا په کابل کې د هغوی سفیر جیمز کنینګ هم او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جوزف دانفورد پر مخ بیایي. څه موده وړاندې ولسمشر حامد کرزي وویل چې امریکا باید د دې سند په چوکاټ کې د افغان حکومت د ځینو نورو شرایطو تر څنګ دا هم ومني چې که کوم هیواد په افغانستان حمله کوي دوی باید د افغانانو دفاع وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم دا یوه حساسه موضوع بولي.
مونږ په خپلو خبرو کې د دې موضوع په اړه ډیر جدي یو. د بهرنیو د حملې تعریف یوه حیاتي موضوع ده. دې موضوع ته ولسمشر حامد کرزي هم اشاره کړې چې په اړه یې باید موافقې ته ورسیږو. د دې موضوع لپاره باید داسې چوکاټ جوړ شي چې زموږ قناعت حاصل کړي.
افغان حکومت ویلي هر کله چې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې نهایي شي نو د لاسلیک د پریکړې په اړه به یې لویه جرګه راوغواړي. که څه هم په افغانستان کې یو شمېر کړۍ د دې سند له لاسلیک کېدو سره مخالف دي، خو کارپوهان وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل د افغانستان د راتلونکي امنیت او ثبات لپاره یو مثبت ګام دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په کراچۍ ښار کې د شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ګډه غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته په سیمه کې د ورپېخو مشکلاتو د حل لپاره خبرې اترې وشوې. د دې غونډې په اړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي چیمبر د مشر سره مشال ریډیو خبرې اترې کړې دي. ظفر کریمی په دا رپورت برابر کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اوتاق یا چیمبر نوی ټاکل شوی مشر خانجان علي کوزي مشال رډيو ته وویل غونډه یې په دې مخه تر سره شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراختیا ومومي او په دواړو ترهګرۍ ځپلو هیوادونو کې د جنگ په ځای کاروبار وده ومومي.
اوس پاکستان د افغانستان د خاورې نه سنټر اشیا ته ترانزیت کوي. د کال 900 میلیون ټن خالی سیمټ زی، همدارنګه 1.5 میلیون ټن پروټ زی، سبزی زی، میوه زی، بوره زی او همدارنګه غوړی زی. د دې لپاره لازم سهولتونه جوړ شوي دي. ټیکسونه، اضافي ټیکسونه او هغه څه چې اضافه واغستل کېدل هغه کم شوي دي، اما ټول مشکلات لا نه دي حل. یو ډیر لوی ستونزه دا ده چې هم د افغانستان حکومت دولت او هم د پاکستان زمونږ دغه تجارتي قرارداتونو ته په سیاسي سترګه ګوري، دې ته په اقتصادي سترګه نه ګوري.
د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان ګډ تجارتي اوتاق په هڅو څه موده مخکې د پاکستان پخوانی ړومبي وزیر راجا فرویز اشرف 2500 کنټینرونه خوشی کړي وو. د دې ترڅنګ دغه ګډ اوتاق یو شمېر داسې نور پلانونه هم لري چې له عمله به یې په سیمه کې کاروبار خشي.
موږ اوس د پاکستان سره داخلي تجارت د 2.5 بیلیون ډالرو په ارزښت باندې لرو. که چیرته دا مناسبات دغه شي دا 15 بیلیونو ته رسیدلی شي. ځکه چې ډېر ستونزې لاشته، اما ډیر ستونزې حل شوې دي. د دې چمبر په واسطه باندې مناسبات ډیر نږدې شوې دي او دا زمونږ په فشاری و. دا اوس چې کم بند په کونړ کې پیشنهاد شوې دي، دا زمونږ د دې چمبر پیشنهاد و چې د کونړ اوبه همداسې بهیږي او په دغه ځای کې داسې یو بند جوړیږي چې تقریبا 3.5 زره میگاواټه برق تولیدولی شي. دا به پاکستان ته هم راشي، افغانستان ته هم راشي، دواړه ملکونه به استفاده وکړي او مونږ به ان شاء الله دې ته ادامه ورکړو.
د خانجان علي کوزي په وینا د کراچۍ لاري افغانستان ته د کیدونکو کاروبار سره ګنډش مر پښتانه منسلک دي او کله دې ځای څخه کاروبار سوداګرو ته د ورپی خستونځو له عمله بل ځای ته منتقل شي نو د ډیورن په کرخه پرتو قبایلو باندې د دې بدې اغیزې پریوتلی شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه د پاکستان او افغانستان د ګډ تجارتي اوتاق د مشر په توګه به هغه هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو سره په تماس کې ووسی ترڅو د سیمې د سوداګرو ستونزې حل کړي او په راتلونکي کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار 15 بلیون ډالرو ته پراخ کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
هلتا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سږ کال د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا لوړه شوې. هدوی زیاتوي چې د ناموس په نوم قتل په بدو بدل او ماشومتوب کې د جنکو د ورکړې کچا ټیټه شوې ده. په دې حقله نور تفصیل په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
سره له دې چې د تیرو لسو کلونو راهیسی ګڼ شمیر کورنۍ او بهرنۍ موسسې په افغانستان کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر په فعالیت بوختې دي، خو لا هم د دغه هیواد په لرو پرتو سیمو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون سرپرست صابرینا حمیدی وایي چې سږ کال د تیر کال پرتله د ښځو په وړاندې د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي.
تاوتریخوالی واقعیتو ته موږ دوه بودونه ګورو. د حقوقي لحاظه یو هغه باد دي چې په سیمه کې عملاً موږ وګورو چې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او یو د قربانیانو د مراجعې کچه ده چې دوی هغه مدني ټولنو ته او دولتي او نادولتي ادارو ته چې د ښځو د حقونو د یادې لپاره کار کوي مراجعه کوي. دغه د مراجعې سطح ته که موږ وګورو د مراجعې کچه زیاته شوې نسبتا د نورو کلونو په پرتله. هغه کسانو چې موږ ته بالفعل مراجعه کړې ده 115 تنه وه، او کیدای شي چې ملي میاشت چې قضایه دي دا موږ ورسره ثبت کړو، د دې ارقام شاید 120 قضیو ته ورسي.
صابرینا حمیدی زیاتوي چې سږ کال د افغانستان په ختیځ کې د ناموسي قتلونو کچه د تیر کال په نسبت کمه شوې ده.
د تیرو کلونو په پرتله په ډېری مواردو کې کمواله راغلی، لکه د نجونو په بدو ورکول، د بدل واقعیت، د ماشومتوب د پړاو ودونه، یا د تیر کال په پرتله باندې اته موږ د قتل واقعیت د 1991 کال سره پرتله کولی شو چې په اول شپږو میاشتو کې پروس کال موږ د ځون په کچه باندې د قتل واقعیت خصوصا ناموسي وژنې ډېرې لرلې، جنسي تیری واقعیت هم لرل، مګم سږ کال د تیر کال په پرتله باندې دغه واقعیت د ارګانونو سره نسبتا په کمه کچه باندې ثبت شوي.
میرمن صابرینا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدو لامل په خلکو کې د عامه پوهاوي له برکته ګڼي.
عامل دام دې چې خلکو د پوهاوي کچه لوړه شوې ده. د اداراتو په چوکاټ کې ځینې خاص ارګانونه جوړ شوي دي چې د ښځو قضایاو ته هغې رسیدګي کوي او د ښځو قضایا تر بررسۍ لاندې نیسي، لکه د امنیه قوماندانۍ په چوکاټ کې د جندر د امنیتونو جوړېدل، د سارنوالي په چوکاټ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع د سارنوالي د بخش فعالېدل، یا د مدافع اناسي وکیلانو زیاتوالی. وجه دا ده چې مراجعه زیاته شوې.
د یادولو ده چې د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې لا هم ګڼ شمېر ښځې نه خو د خپلو حقونو څخه خبرې دي او نه هم په دې پوهیږي چې د دوی د حقونو لپاره دولتي او نادولتي ادارې په کار بوختې دي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که د ښځو پر ځای د ممبرونو له لارې نارینه د ښځو په حقونو وپوهول شي، نو هیڅکله به ښځې د تاوتریخوالي ښکار نه شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د برېښنا عمل په غک کې د غسندره واوري د لا رازو د خبرونه باقی پات ریپورتونو ته دی ایکسپریس ټریبیون په یو مقاله کې راغلي. پاکستانی میډیا یوازې هغه خبرو ته ډیره توجه ورکوي چې یوازې د خاريسي مخالک پکې دلچسپي لري. دا راز د کلیوالو او وروسته پاتې سیمو خلک چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي هغه ته رسنۍ هیڅ پام نه کوي. د مقاله کې په خاص توګه د بلوچستان مسلو ته کتنه شوې چې مهم ټکی به یې د یوې لنډې د مینه پاس واوري. دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سروپ اعجاز لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې لیکوال وایي پاکستانی رسنیو کې د اهم او سر خبر جوړېدلو لپاره ضروری ده چې مرګ جوبله وشي، ځکه چې د ولس همروزه تکلیفونه د زیاتره پاکستانی میډیا ترجیحاتو کې شامل نه دي. لیکوال وایي په بلوچستان کې ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي، بنیادي سهولتونه سه چې بنیادي انساني حقونه هم نه لري، خو چې په دې ورستیو کې د دې صوبې په اواران سیمه کې زلزله راغله او په سلګونو خلک یې ووجل، نو زیاتره خبریالانو چې وړاندې یې د اواران ضلع نوم هم نه پیژندلو متاثره سیمو ته یې ځان ورسابو او خبرونه ورکول یې شروع کړل. سروپ اعجاز لیکي په میډیا کې د بلوچستان د مسلو او محرومیانو په حق لا ډیر کم بحث کیږي، بلکې په میډیا کې ډیر کم خبريالان او سیډونکو د بلوچ قام سره تعلق لري او په ټي وي چینلونو د دغه صوبې د مسلو په حواله بحث کې هغه خلک تبصره کوي چې د دې سیمې سره هیڅ تعلق نه لري. لیکوال وای ټي وی چینلونه د یو بل سره په مقابله روان دي او هر وخت د خپل مشورتیا فکر کوي. مشورتیا معلومولو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې میټرونه لګیدلی چې دا خای د کوم ټلویزیون کوم پروګرام خلک ډیر خوښوي. اوس اول خو په بلوچستان کې ډیر کم خلک ټي وی ګوري او بیا دغه کم شمیر خلکو د خوخي معلومولو کې څوک دلچسپي هم نه لري، نو ټي وی چینلونه ځکه دغه سیمو ته دومره توجه نه ورکوي. سروپ اعجاز وای کله چې په میډیا کې د هند او پاکستان په تعلقاتو بحث کیږي نو په ټي وي چینلونو یوازې حافظ سعید او زید حامد موجود وي. د لیکوال په وینا د دوی حیثیت او نظر هر چاته معلوم دی چې سخت دریزه کسان دي او د هرې خبرې حل د جنگ په ذریعه ترلاسه کول غواړي. د لیکوال په وینا د صحافت بنیادی اصول دا دی چې اوریدونکو او کتونکو ته حقیقت وړاندې کړی شي او دا اصول د واقعیاتو په وړاندې کولو کې ډیر ضروری وي. نو ځنې خلک دا دلیل ورکوي چې د هر اړخ خبره اوریدل مهم دي، خو زید حامد او حافظ سعید د هیواد په 13 کروڑ عوام کې د ډیرو کم خلکو نمائندګي کوي. په کار دادی چې د دوی په مقابله کې د اکثریتي خلکو نمائندګانو، پوهانو او د منځلاري خلکو خبرې ته هم توجه ورکړي شي او دا راز بولسته هر لخ په ډاګه کړی شي. دا ډول به نه یوازې د ټي وي چینلونو مشهورتیا کیږي، بلکې قام او ملک به هم د ترقې او خوشحالۍ په لار روانېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د 400 ضلع تحصیل تنګي هغه سیمې چې د پلانګار سړک پلانګار د قبایلی سیمې مومند جنسي تحصیل دی، د دغه سړک په غاړه چې کوم اوسیدونکي کروندګر خلک دی، هغه وایي چې د دوی ځمکې د درګې نه د راوتلي نهر په اوبو باندې وبخور د دوی کوي او دغه اوبو ورته ډېر کیمرا رسیږي چې لوجه دوی نشي کولای ګټور فصلونه وکړي. دغه کروندګر د حکومت نه د اوبو زیاتولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د تحصیل تنګینا په پړانګار سړک آباد د لږ زیات سلوي خلو کروندګر اولس وای چې د هغوی د کروندې اوبه به د درګې په نهر کې راتلي، خو اوس کمی شوې دي چې لوجې د هغوی ځمکه شاړې او یا للمې شوې دي. دوی وای چې د هر کروندګر لږ زیات لس جربه ځمکه ده او هغوی د باران منتظر وي چې للمې پرې آباد کړي. دا سیمه د تنګي تحصیل نه لږ زیات په سلور کیلومتره کې آباد دي.
زمانو ابراهيم دي جی فی ګنټه چې کم ده دا سلور جریبا یو ګنټه وب مونږ ته ملاوي. زمونږ علاقه په دې شی باندې ډیره پاتې ده، بل مونږ اخیری ټیل کې فراته یو چې اخیری وب دي. زم کسان چې دا غوی نه زیاتې شنو زمونږ خلکو ته هغه وب ملاوي د دې علاقې ته. نو په دې وجه زمونږ کا زمیدار خلک چې دا ډیر خواري کخته، خو د وب په لحاظ باندې دوی نه فصلونه دا کم سبزیانې کم غنی کم جوار چې کیږه ته پاتې.
شاچ یو تعلیم یافته ځوان او کروندګر دی، وای چې په هر جرب ځمکه ترې حکومت 400 روپۍ مالیه هم اخلي ولی پوره اوبه نه ورکوي.
نه بس کې دا 400 روپۍ جرب اخلي نه، خو هغه 400 روپۍ به مونږ ته نه راکې کنه. تاسو له پوره کله دي کوبر اخلي دی او دا نو که پرس کې زمونږه مسائل دي حل کړل کنه، نه ته پیداوار دي خانان ته مونږ سي مونږ ته پیدا را رسي او خو به زمونږه تعلیم او اړ شي ته بر دینم بیا پیدا رسي.
او په دې ځمکو کوم کوم قسمه فصلونه کرل کیږي؟ زرین خان وویل
خو لکه مثال کې غنی یا مدني فصل دي ورجینه کولی شي،
لکه نسواری تماکو شو غنم جوار شو هر یو لکه د سبزی په دغه چې دی نو سبزی پې لکه کمه میلاویږي ځکه چې پټي لکه شګلن دي او دا نور فصل چې دی نو انشاءالله تعالی چې دا د اوبو کمی په وجه برابري سره به دا برابر شي.
له دې وروسته مو د یادې سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي خالد خان سره خبرې وکړې، نو هغه د دغه ستونزې د هوارولو په اړه وویل.
دا اوبه تقریبا د ملکن نه راشو شوي دي او درګیو بیا سره کې دغه دې ته ټیل وي، هغه ټیل چې اوبه راشي نو هغه دغلته په لار کې دا کم نور دي مدار چې کومې دوی دا شی مسیوس کړي، بیا پکې بندونه واچوي، یا پکې تختې ولګي، یا پکې بل څه چېوکي اوبه وکړي. دغه زموږ پروګرام هم دی تقریبا سواړه مهینه د هیروشا مهینه نو دا چې بیلیږي د دغه تر ځای سره نو په دغه باندې یو پروګرام شته لکه بس د کار په شروع کېدو کې یا لکه اټینډر کېدو کې په دغه کې بس ټیم پاتې دی.
دغه کروندګر په وینا چې کله هغوی د ځمکو نهري اوبه پوره شي نو بیا ممکنه ده چې هغوی د بهرنی مزدورونو خلاص شي، ځکه ځمکې ډېر هم دي او ګټور فصلونه هم ټوکوي.
د تنګي تحصیل دغه ګټور ځمکه ښه فصل ورکولی شي، زمیدارو ته ډیره ګټه رسولی شي، خو که د دې لپاره اوبه زیات شي دغه د زمیدارو وینا وه. د وحید اچکزی په غږ د سندره کې هم د وطن د آبادولو غږ شوی دی، راځي چې په ګډه واورو.
نظر دې د خایست نا سمره خلې تا دې د حیرت ګوتا په خلا چاچنی دلې تا ستا په سندونو کې د مینې رواني وینما په خړو غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خلټ لټه وطن بیا ټکور ول غاړي د پختانه دلر بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې